درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند الله خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د اختر په دوو ورځو کې اوربن تر ډیره مراد شوی او د کومې لوی امنیتي پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په اړه وروستۍ پریکړه د افغانستان ملت کوي او ډېر ژر به په دې اړه لویه مشورتي جرګه جوړه سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیورند پر کرښې د پاکستاني پوځیانو د وروستۍ بریدونو د څرنګوالي او د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ویغونډې د جوړېدو غوښتنه کوي او د ایران چارواکي وایي د یوې امریکا میشت مخالفې سیاسي ډلې مشر یې نیولی چې په ایران کې پر یوه جومات په برید کې په لاس لرلو تورن دی. د خبرونو تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په اړه وروستۍ پریکړه د افغانستان ملت کوي او ډېر ژر به په دې اړه لویه مشورتي جرګه جوړه سي. ښاغلی غنی دا خبره نن سمنګان ولایت ته د سفر پر مهال وکړه. د سمنګان مرکز ایبک شهر په سرطان میاشت کې د یوې خونړۍ حمله شاهد و چې طالبانو یې مسؤلیت واخیست. په هغه برید کې دیارلس تنه وژل شول چې یوولس یې د ملي امنیت کارکوونکي وو او یا تنه هم په هغه برید کې ټپیان شوي وو. تر دې یوه ورځ دمخه ښاغلی غنی وویل چې د څلور سوه طالب بندیانو خوشي کېدل د صلاحیتونو څخه نه دی او په دې اړه د مشورتي او بخښې د مشورې اخیستلو لپاره مشورتي لویه جرګه رابولي. د ولسمشر غنی په خبره دغه بندیان لوی جرمي دوسیه لري. د افغانستان حکومت تر اوسه 4600 طالب بندیان خوشي کړي دي. طالبان ویلي چې که افغان چارواکي ټول بندیان خوشي کړي تر اختر وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیورند پر کرښې د پاکستاني پوځیانو د وروستیو بریدونو د څرنګوالي او د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې غونډې ته جوړېدو غوښتنه کړې. دغه وزارت نن په یوې اعلامیې کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د زمري د نهمې نیټې راکټ بریدونه په کلکه غندلې او په اړه یې اندېښنه ښودلې ده. په هغو بریدونو کې د ځایي چارواکو په خبره 14 افغان ملکیان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د بهرنیو چارو وزارت نننۍ اعلامیه زیاتوي چې ډیپلوماتیکې حل لارې د ټول پیښو د مخنیوي لپاره اغیزمنې تمامېدای سي. که څه هم د غونډې د جوړېدو د وخت په اړه څه نه دي ویل سوي خو افغان چارواکي وایي په دې غونډه کې به له پاکستاني لوري سره په کونړ، ننګرهار او کندهار کې د پاکستان د پوځیانو لخوا وروستۍ بریدونه وارزول سي او د مخنیوي لارې چارې به یې ولټول سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم پرون په اسلام آباد کې ویلي چې له افغانستان سره دا لانجه باید په کراري هواره سي. شپارستانه د اورښتونو او سیلابونو له کبله په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی. دا پیښه د چارواکو خبره د شوی ولسوالۍ په قلاتک سیمه کې نن سهار شوی ده. د ننګرهار د والی وین اتاولا خوګرنی ازادي رادیو ته ویل چې ډیرې وژل شوی کوچنیان دي.
متاسفانه د دې سیلابونو له امله یو میرمن په ګډون شپارس ماشومان شهیدان شوي دي چې د یو ماشوم جسد اوس هم لا درک دی او څلور نور ماشومان ټپیان شوي هم دي. لسګونه کورونه تخریب شوي دي او تر څنګ یې سکونه چری په کرنیزه او نور ځمکې سیلابونه وړي دي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د زیانونو د ارزونې او مرسته رسونې لپاره یوه ډله سیمې ته رسېدلې ده. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران چارواکي وایي د یوې امریکا میشتې مخالفې سیاسي ډلې مشر یې نیولی چې په ایران کې پر یوه جومات په برید کې په لاس لرلو تورن دی. په دې برید کې چې په 2008 کال کې د ایران په شیراز ښار کې شوی و 14 کسان وژل شوي او څه باندې 200 نور ټپیان شوي ول. د ایران د استخباراتو وزارت نن وویل چې د توندر په نوم د دغې ډلې مشر جمشید شارمحتی نیولی دی. د ایران د دولتي تلویزیون په راپور کې نه دی ویل شوي چې دا کس څه وخت او چیرې نیول شوی دی. د عربی نړۍ لمړنۍ اټومي بټۍ په دوبۍ کې کار پیل کړ. د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د عربی متحده اماراتو د سولې ایزو اټومي تاسیساتو فعالیت په بریالیتوب سره پیل شو. هغه وایي د براکا په نوم د دې بټۍ له څلورو ریاکتورونو څخه یوه ته یې اټومي سونتوکي په بریالیتوب سره ورسېدل. نوموړی زیاتوي د دې فعالیت هدف په خوندي او ډاډمنه توګه د دې هېواد د انرژي د یو پر څلورمې برخې اړتیا پوره کول دي. د دې دستګاه څلور نوي سلنه بشپړه سوې ده او راپورونه وایي چې لومړی او دوهم ریاکتورونه د فعالیت لپاره چمتو دي. دغه بټۍ د دوبۍ په 280 کیلومتر کې موقعیت لري. د جنوبي کوریا د برېښنا شرکت د براکا پروژې عمده قرارداد دی. او د مسیحیانو د یوې کلیسا کشش لی منهی نن د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې ونیول سو. دغه تیاکلن کس د کورونا ویروس په اړه د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورن سوی دی. څارنوالان وایي په لومړي سر کې د شین چیونجی کلیسا اقداماتو د کورونا ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره د حکومت هڅې ځنډنې کړې. د چارواکو په خبره د جولای تر 19 پورې په جنوبی کوریا کې په کورونا ویروس د ټولو اخته سوي کسانو 80% په همدې کلیسا پورې اړوند کسان وو. په دې هیواد کې څه باندې 4300 تنه په کرونا ویروس اخته شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربند له پایل سره تر دا مهاله په ټول افغانستان کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. پر دې سروې راوړئ چې د نامتو افغان ادیب او سیاستوال سلیمان لایق تدفین د مراسمو لپاره ځانګړی حکومتي کمیسون جوړیږي. دا به مو اوري چې د امریکا د استیناف فدرالي محکمې د هغه چشنیوي له اصل امریکایي چې په متحده ایالاتو کې په تروریستي حملو محکوم شوی د اعدام سزا رد کړې ده. ټیک ټاک اپلیکیشن چې وړي ویډیو غان خبروي ممکن په امریکا کې منشي. ولی دا بام په یو ریپورت کې در وورو که وختو نور ریپورتونه هم لرو لمکسره وسه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربند له پایل نه تر دې مهاله په ټول افغانستان کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. د دې وزارت ویان طارق حریان نن ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. خاطر پردیس د کابل ښار واټونو ته وتلی او له خلکو سره یې د اوسني اوربند په اړه خبرې کړې.
لوی اختر او د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ اوربند. بختیار په کابل کې د اختر په دویم ورځ لکوره په چکر راوتلی هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي
دا دوه ورځې اوربند چې وشو د اختر په ورځو کې موږ ته ډیره د خوشحالۍ ورځ وه چون چې د اوربند په ورځو کې خلک د امنیت او د آرامۍ احساس کوي. نو زه غواړم د دواړو جناونه چې هر وخت همداسې د اوربند په اړه فکر وکړي تر څو خلک همدغسې خوشحاله او آرامه ژوند ولري.
عرفان چې له خپلو ملګرو سره ښار ته راغلی وایي کاش دا اوربند تل لپاره وي.
خوش طالبان اوربند اعلان کو اوس کولی شو چې خپل اختر ښه په خوشحالۍ کې تیر کړو.
طالبانو په لوی اختر کې له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربند اعلان کړ چې د هیواد دننه او بهري هرکلی وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربند له پیله تر دا مهاله هیڅ یوه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. د دې وزارت ویان طارق آرین د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل یوازې د اختر په شپه په لوګر ولایت کې یوه غمیزه رامنځته شوه چې د طالبانو کار و.
از دې روز کې آغاز
د ویلې تیر ورځې را په دې خوا تر اوسه کومه ستره امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې او له بده مرغه د اختر په شپه طالبانو په لوګر ولایت کې یوه غمیزه رامنځته کړه چې په ترڅ کې یې ګڼ شمېر افغانان ته مرګ ژوبله واوښته. موږ هیله لرو چې د اختر تر پای دغه اوربند په سمه توګه دوام ومومي او له اختر وروسته هم د افغانانو غوښتنې ته لبیک وویل شي. لیدل کېږي چې د تیر کوچنی او اوسني لوی اختر ترمنځ د امنیتي پیښو له اړخه کوم ځانګړی توپیر نشته. د تیر کوچنی اختر په دویمه ورځ هم د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي وو چې هیڅ یو امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. یوازې په تیر اختر کې د یو هوان مرمۍ له کبله چې د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې لګېدلې وه په ترڅ کې څلور کسه مړه شوي وو او نور ټپیان وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان وی افغان حکومت د اوربند غزیدو غوښتون کړي او باید اوربند وغزیږي. د ښاغلي آریان په خبره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ولسمشر د فرمان لمخې په دفاعي حال کې دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکو په لوګر ولایت کې درامسته شوې پیښې مسولیت پر طالبانو واچوه خو طالبانو بیا دغه برید غندلی ویلي دي چې دا د دوی کار نه و. د راپورونو له مخې تېره ورځ چې د اختر لومړۍ ورځ و د افغانستان په 34 ولایتونو کې هیڅ یوه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د اختر په دوو ورځو کې لاغې چې اوربند ټینګ شوی کومه لوی امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. خلک د دې کراری یو نسبي آرامۍ نه خوښتي خو د اوربند د غځېدو غوښتنه کوي. په کونړ کې زموږ خبریال له څو کسانو سره غږېدلې او دا رپورټ یې راستولې. د روح الله انوري رپورټ اورو.
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالرحمن هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د ریاست جمهوری افغانستان نه او دارنګ د مخالفین نه چې د اوربند اعلان وکړو موږ ته ډیر ممنون او مشکوري غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند شي، بین الافغانی مذاکرات پیل شي او د آرام او د سوکالۍ ژوند مسلمانان تیر کی.
د یادی شورا مرستیال مولوی عبید الله بهاری وای اوربند تل کې دو سره د سول راتلو ته هم د خلکو هلی زیاتی شوی دی.
د دوالو لورونه چې د طالبانو او د حکومت د لورونه د ورځنی اوربند اعلان شو په دې باندې ډیر خوښیم. الله دې وکړي چې دغه اوربند ټینګ شي او د دوالو نه مې غوښتنه ده چې دغه اوربند لا پسې اوږد کړي. د دې لپاره چې د صلح خبرې روانې دي نو دا به د صلح لپاره لومړنی قدم شي او یقینا موږ ټول افغانان د صلح ته تګی ناست یو. نو په حقیقت کې دغه اوربند زمونږه د امیدونو یو لار ده چې زمونږه امیدونه پیدا کیږي صلح ته.
دا علماو په خبره چې د جنگ په دواړو خواو کې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي نو په جنگ کې خکیل خواو ته پکار دي چې د جګړو او افغان وژنی په ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي.
د دې لپاره چې زمونږ افغانانو لرونه دا ټول یو بل سره کوغه ملي اردو دا او کوغه عوام دي او کوم مخالفین دي دا ټول افغانان دي. موږ غواړو چې دا افغانانو ویني بند شي.
عام خلک هم په اعلان شوی اوربند خوختي. د دوی په خبره چې په نور وخترونو کې به تل ورسره هم دا ویره و چې په جمعات یا بلځای کې به چاودنه کیږي او یا به هم له کومې خوا د هوان او توپ ګولې راځي او دوی ته به زیان رسوي، خو اوس له ویرې پرته اختر لمانځي. موسی او عبدالرحیم وای
سره همدغه فکر وو چې چرته مرمۍ را نشي یا چاودنه و نشي او نن د اختر دویمه ورځ خپل خپلوانو سره اختر ډیر په خوشحالۍ سره لمانځو.
په تیرو کلونو کې به چې کوم اختر موږ لمانځلو موږ به په یارې سره لمانځلو. موږ به یېرېدلو چې اوس په کوم طرف نه مرمۍ راځي او موږ ته به زیان رسیږي، خو خوشبختانه دا سو اخترونه چې اوربند اعلانیږي نو موږ خپل اخترونه په خوشحالۍ سره تیرو.
په افغانستان کې د لوی اختر په درې ورځو کې په داسې حال کې اوربند اعلان شوی چې د تلپاتې سولې راتلو لپاره هم هڅې روانې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نامتو افغان شاعر، ادیب او سیاستوال سلیمان لایق د تدفین د مراسمو لپاره ځانګړې حکومتي کمیسون جوړیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي فقید لایق تیر کال په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی وو او د همدی ټپونو له امله یې تیر ورځ د جرمني په یو روغتون کې سا ورکړه. افغان فرهنګیان او ادبپال د سلیمان لایق مړینه د افغانستان فرهنګ، ادب او هنر ته ځای بولي. خاطر پردیس له کابل نور جزئیات راکړي.
نام تو افغان شاعر او لیکوال اکادمیسن سلیمان لایق د نوی کلونو په عمر د جرمنی د ماینز ښار په یو روغتون کې ومړ. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وی د سلیمان لایق د جنازې او خاورو ته د سپارن لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړیږي. د دې وزارت ویان صابر مومند د شنبې پورس ازادي رادیو ته وویل
حکومت په بشپړ توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتواله لري. هم د اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسون باندې کار روان دی چې د تدفین مراسمو لپاره یو کمیسون جوړ شي.
د خاغلی مومند په خبره د سلیمان لایق کورنۍ تر اوسه نه ده تایید کړې چې د نوموړي جنازه به افغانستان ته راوړل کیږي کنه. لدی وړاندې د سلیمان لایق زوی غرزی لایق پر خپل فیسبوک باندې د خپل پلار مړینه تایید کړې، خو افغانستان ته د جنازې د انتقال څه نو ویلي. دا چې د سلیمان لایق مړی به کله له جرمني افغانستان ته لیږدول کیږي مونږ د کورنۍ لغړو په دې اړه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې بریالی نه شو. اکاډمیسن سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر کې کابل کې ټپي کېدو راورسته په جرمني کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت د خوشحالۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر کیسه لیکوال ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي او په دې روښپه ګلسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرلې. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی ازادي رادیو ته وویل سلیمان لایق په پښتو او دري ژبو د شعر سربېره د نثر یاد لیکوال هم و او په دې برخه کې ګڼ شمېر چاپ شوي آثار پرې خودل.
د شعرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د نثرونو د کیسې نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې، ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی.
د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ارواښاد سلیمان لایق د ادبي پنځونو نورو هڅو په اړه داسې وایي.
د لایق علمي او هنري پوهه دا موږ لپاره د لارښود حیثیت لري. که پرون قدمونه لایق نه اخیسته نو نن به موږ د شعر په ډګر کې دغه ځوانو شاعرانو په حساب ډېر څه نه لرلی، او هغه قومونه ملتونه چې دغسې درنې سټې ترې ځي او شاته بیا څوک ونه لري هغه خوارېږي.
د ښاغلي آزمون په خبره د افغانستان په فرهنګي او ادبي برخه کې د لایق په شان سټه بیا نه تکرارېږي، که تکرار هم شي شاید پیړۍ پیړۍ وخت ونیسي. سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1309 هجري لمریز کال د تلې په 28مه نېټه د پکتیکا ولایت د مرکز خرنې په امینخیلو کلي کې وزېږېد. سلیمان لایق پر فرهنګي کارونو سربېره سیاسي فعالیتونه هم درلودل. نوموړی د خلق د ډیموکرات ګوند د پرچم څانګې له مشرانو څخه و او د قبایلو سرحدونو د چارو د وزارت سربېره په یو شمېر لوړو دولتي پوسټونو کار کړی دی. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي د سلیمان لایق فرهنګي او ادبي هڅې د پر سیاسي هڅو غالبې دي او خلک نوموړی ډیر د یو یاد شاعر او لیکوال په توګه پیژني. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا د آسیا تر اوسترالیا ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
درنو دوستانو تاسو موږ نیم ساته خبری مجلې تغوکی څو شی به ورسته تاسو لکتر لګه دوه درې ټلیفونونه امر اخلو ک وکول شي په دې راته وغږیږي چې تاسو په سیمه کې اوربند تر کومه هدا پورې عملي شوی او آیا دا اختر چې په اوربند کې و تاسو له پخانیو اخترونو سره توپیر درلود کنه شمیرې در تسر لوس نه وایم 0 وزره یعنی 0 و 3 0 څلورتیا شپاگ شل بلش میره ده داخلی سفر وسوا وویشت دری چلویخت یو شپیتا چوشی بیو روست استاسو تلیفونونو تا پتامیو را اخلو بی وس یوا نریوالا مسلا را اخلو. دا امریکا دا استناف فدرالی محکمی دا حق چچنی ایول اصل امریکایی چی پا متحده ایالاتونو که پا تروریستی حملو محکوم شوی دا ادام سزا رد کرا. محکمی امر کرده چی محکوم دی بیا محکیم شی. اسمت ساروان پر تفصیل لری.
امریکا د استناف فدرالي محکمه د یو چشنیول اصل امریکایي د اعدام سزا رات کړ. جوهر چارنایف د باستن شار د 2014 میلادي کال د بمی حمله په خاطر په اعدام محکوم شوی و. په باستن کې د استناف محکمه پرون جمعه د دې لپاره چې چارنایف د هغه جرم په خاطر چې کړی دی څه سزا وویني د نوي محاکمې امر وکړ. د باستن لپیش دو کال وروسته په 2015 میلادی کال فدرالی محکمه چارنایف په اعدام محکوم کړه. چارنایف او مشروره د 2014 میلادی کال د اپریل په 15 نیټه د باستن د ځغاستی د سیالۍ د پای ته رسیدو ځای ته نږدې د دو بمونو په وسیله چې له بخار دیګ څخه جوړ شوي وو برید وکړ. په دې پیښه کې درې تنه ووژل شول او تر 260 ډیر نور ژوبل شول. د دورور تامرلان تارنایف له پیښې څو ورځې وروسته له پولیسو سره په وسلواله نښته کې ووژل شو. د باستن د استناف په محکمه کې د منصفه هیئت درې قاضیانو خپله پرېکړه شپږ میاشتې وروسته له دې صادره کړه چې پر قضیې قاضیانو بحثونه واورېدل. د 2013 میلادي کال په دسمبر کې د سارنایف مدافع وکیلانو وویل چې د دوی موکل بیا په همغه ښار کې چې تروریستي حمله پکې شوې وه د منصفانه محاکمې توقع نشي لرلی.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو لکه مخکې مو چې ویل تاسو کولی شئ موږ ته په 0223 41 16 او همدارنګه 0000 4 46 شمیرو باندې زنګ ووهئ او دا راته ووایئ چې ستاسو په سیمه کې اوربند څومره مراعت شوی او دا اختر که په اوربند کې تیر شوی وي ستاسو له نورو اخترونو سره یې څه توپیر درلود. یوازې د ګوتو په شمیر څو همکاران راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ او دا راته ووایئ چې په سیمه کې مو اوربند مراعت شوی که نه.
محترمه، تاسو ته
د
او ریدم کو تکات کون کو ته د ختم مبارکي وړاندې کوم. د شیر فلمن نن البته لا کابل نن امریکاني ولې دا
ستړی مشي غږ مخبري
مننه کوم. واقعا چې د اوربان تم ډیر خوشاله یو او مکه لا اوربان کې د نور خپل غوانی اته به ویر موجود او هغه موجود وو تاسو موجود وو ولې دا کوم مختر کې اوربان شوه دا اول چې دا وزین دي چې اوربان نور ولول کې د مخې او تدې چې وي بدون تاش بدون دیوری ته ټول خلک دالمن اخر ګورې خوشاله دالمن دي. مش باندې په جلا باندې کوم مته چې شه دا د تلیفون نه مله باندې غوانان په پټار کې نیولې جاو مشمان په شه دم شوی دي ته موږ نه شته.
ډیر سيته مننه کوله تاسو نه کورمو ودان یو بل اوریدون کې راخلو. مهرباني وکړئ سو کول کوم ځای خبرې کوي د اوریدونکو ټلیفون قطع شو. دلته څو اس ام اسونه راغلي دي. یو اوریدونکو د پکتیا د اون یو پیغام راستول دی. دوی همکارانو ته د اختر مبارکي وایم او دی وای چې د اوربند په اړه وای زه خوشاله يم چې په ټول افغانستان کې اوربند ټینګ شوی. د خپل نوم محمد یاسین لیکلی دی. بل اوریدونکي را سره د ټلیفون په تماس کې دي. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای.
سلام علیکم. تاسو د زړه رادیو ټول کار کوونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. ذاکر شیخ د کونړ له مرکز اسد آباد.
ذاکر شیخ ستړی مشي غږ مخبريږي. زموږ له خوا هم سلام او د اختر مبارکي ومنئ. مهرباني وکړئ.
مننه. خیر سي. تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې دا اختر مو د نورو سره څه توپیر لري؟ اوربند ټینګ دی که نه؟ دلته خو د خدای په فضل سره لا تر اوسه هېڅ داسې کومه بده امنیتي پېښه نه ده شوې. د اختر په ورځو کې اوربند ټینګ دی او سبن چې اوربند یې سوله یا امن وي، نو که اختر یو که اختر نه وي خو د جنګ په نسبت دغه ورځې د سولې او د امن ورځې په خپله یو اختر دی او خلک ډېر خوشحاله دي چې د سولې او امن په فضا کې جنګ تېروي. او خدای دې وکړي چې دغه اوربند د تل لپاره پاتې شي او نور افغانان د دغه جنګونو او جګړو ښکار
مننه کوو. له کونړ څخه ذاکر شیخ بل اوریدونکو ته ورزو د دوی پیغام هم راخلو. بیرته رپورټونو ته راستنې ګو. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي او دا راته ووایئ چې په سیمه کې مو اوربند ټینګ دی او کنه او اختر مو له پخوانیو سره څه توپیر لري؟
السلام علیکم. تاسو ته له حسنین لوغنی له څخه تر دې مهاله خو ان شاء الله غزنی کې هم نامان د مرکز غزنی کې د سینې کې خنه ده شي خلک خوشاله دي. نو ما ان شاء الله د دایمي صلح راولي او د دایمي امن راولي. تر دې مهاله خو ان شاء الله د دې کې خنه ده شي.
ډیر سيادت مننه کوم. تاسو مخبل نوم څه یاد کوو بخیل غزنی څخه؟ سید صفی الله هاشمی. ډیر زیاته مننه کوله. تاسو نه دی اختر د تاسو فکر په غزنی کې لنور اخترونو سره غچی اوربند پکې نو توپیر درلود دی عام خلکو لپاره؟
توپیر وو بله. خلک داده او خلک طاله او خلک مې لري خدای مهربانه شهر امیر شي امن راشي ټول هر شي.
ډیر زیاته مننه کوم تاسو نه قدرمنو دوستانو ستاسو څو پیغامونه مو راوخیستل. بیرته خبري مسلو ترا ګرځو. نور ټلیفون نه دی نن ورځ لپاره دی وخت کمیل کبل نشو راخستلې. زموږ غلا زادې راډیو نوري
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
هغه چې په خپل موبایل ټلیفونونو کې انټرنیټ لري خامخا د ټیک ټاک اپلیکیشن سره بلد دي. دا اپلیکیشن وړي ویډیوګانې خپروي او افغانان هم پکې فعال دي، خو ممکن دا اپلیکیشن په امریکا کې منشي. ولی تفصیلي له اسمت ساروان نورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې شای په خپل هیواد کې د ټیک ټاک اپلیکیشن بند کړي. ټیک ټاک یو چینایي اپلیکیشن دی او د لنډو ویډیوګانو په خاطر د ځوانانو په منځ کې شهرت لري. ټرمپ چې په ایر فورس یو الوتکه کې له خبریالانو سره خبرې کولې، د دغه اپلیکیشن د بندولو احتمال مطرح کړ. ټیک ټاک په نړۍ کې شاوخوا 1 میلیارد کاروونکي لري. کارکونکي د ټیک ټاک له اپلیکیشن څخه په استفادې یوازې د 2 ثانیو ویډیوګانې خپرولی شي. یو چینایي شرکت د دغه اپلیکیشن خاوند دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی ادارې د راپور پر اساس ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې ویلي وو چې دغه اپلیکیشن په وړاندې چې ممکن د چین د استخباراتو یو وسیله وي، نور انتخابونه په خپل ځای دي. د امریکا حکومت تیر اونۍ د بهرنیو پانګونو کمیټې ته ویلي وو چې د ټیک ټاک د اپلیکیشن په اړه څېړنه وکړي. د چین حکومت د امریکا د اقدام په خبرګون کې واشنگتن په تبعیض تورن کړی دی. د ټیک ټاک شرکت ویلي چې د خپلو کارونکو معلومات د چین له حکومت سره نه شریکوي. د ټیک ټاک د بندولو د احتمال په اړه د امریکا ولسمشر نوې اعلان وروسته لدې وکړ چې د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې ده. دا ترنګلتیا د سوداګری مالونو د تعارفو د زیاتیدو، د کورونا وایرس د خبرېدو، په هانګ کانګ کې د چین د نوي امنیتي قانون او د ایغور اقلیت د بشري حقوقو د سرغړونو په شان مواردو پر سر زیاته شوې ده.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د سنوز مغغلا ازادي رادیو ناوړه د کرونا وایرس خبري دا سره لدی چې په درست نړۍ کې د هیوادونو پر اقتصاد اغیز کړي، خو د ټیکنالوژي یو شمیر شرکتونو ته بیا ګټه اړولې. د امازون، فیسبوک او اپل په شان شرکتونو د کرونا وایرس خبرېدو په موده کې زیاته وده کړي. یسمت ساروان په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل لري.
د امازون شرکت محصولات د اپریل، می او جون په درو میاشتو کې په سلو کې 40 ډیر پلورل شوی، او په همدې حال کې اپل شرکت وایي چې تر په خوای ډیر موبایل ټلیفونونه او نور وسایل خرڅ شوی دي. د لو پاسفیک وی پانی د راپور لمخې د قرنټین په لړ کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ډیرو خلکو فیسبوک ته مخه کړه. په راپور کې راغلی چې په دې موده کې خلکو د واتس اپ او انستګرام په شان له ټولنیزو شبکو څخه چې دواړه په فیسبوک پورې تړاو لري زیات کار اخیستی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د انستګرام او واتس اپ د کاروونکو شمیر په سلو کې 15 ډیر شوی دی. د لو پاسفیک په راپور کې ویل شوی چې د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو د پرمختګ سبب شوی چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر دغو کمپنیو انتقادونه وکړي. د دوی په باور دا شرکتونه پر مارکیټ لخپل تسلط ناوړه استفاده کوي او دا کار خپل سیالانو ته د اقتصادي تاوان سبب کیږي. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند استازي ډیوډ سیسلین ویلي احتمال شته چې د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو دریځونه لا پیاوړي شي، ځکه چې د په وینا د کورونا وایرس د خپرېدو وضعیت لا هم بحراني دی او ډیر فعالیتونه په انلاین بڼه کیږي. خو د اقتصادي شنونکو لپاره د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو بریاوې د تعجب وړ نه دي، ځکه چې د دوی په وینا دغه شرکتونو د اقتصاد په بحراني حالت کې ښه عمل نه کړی. د امازون شرکت عواید د اپریل، می او جون په میاشتو کې 15 میلیارد او 200 میلیون ډالر وو، چې ویل کیږي په 1994 میلادي کال کې د دې کمپنۍ د جوړېدو له وخته را په دې خوایې ساری نه درلود. او دا په داسې حال کې چې امازون ډېرې پیسې د طبي وسایلو پر رانیولو او په امریکا کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر نورو اقداماتو لګولې دي.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسید.